The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da na hewras kal badra wal sam da November da miashte swar la samane thala waqt chwe de po Pakistan ke da sahar shpak baje Afghanistan ke shwe di 15 baje aw dalta po Washington DC ke da gulras او د ماسوتن اته بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد کرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د اتوار په ورځ راغلي زوروره زلزله کې د مړو شوو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د عراق سره په سرحدي غریزه سیمه کې په ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 400 نه زیات کسان مړ شوي او د 0000 پورې نور ژوبل شوي دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا 400 هیوادونو دولس ورځنۍ دوره سرته رسوونکي دا چې پکې د شمالي کوریا نیوکلیر خطره او د ایشیا ملکونو سره تجارت زیاتول د ایجنډې په سر ټکیو. او سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسګونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د یری سره مخ دي. ریاض کې بهرني سفارتکاران وای راتلونکو ورځو کې نور خلک هم نیول کېدای شي. او ساسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. ایران د اتوار پر ورځ راغلي زوروره زلزله کې د مړو شوو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورځ اعلان کړی. د عراق سره په سرحدي غریزه سیمه کې په ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 400 نه زیات کسان مړ شوي او د 0000 پورې نور ژوبل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د دوی اړخ ته لږ تر لږه 0 کسان د زلزلې له وجې مړ شوي دي. زیاتره مرګ ژوبله د ایران کرمانشاهي صوبې کوردي ښار سرپل زهاب کې شوي. د صحت نړیواله ادارې WHO دغه سیمې ته خپل بیړنۍ ټیمونه لیږلي دي چې د ایران مرستندویه ادارو سره لاس امداد وکړي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا 400 هیوادونو دولس ورځنۍ دوره سرته رسوونکي ده چې پکې د شمال کوریا نیوکلیر خطره او د ایشیا ملکونو سره تجارت زیاتول د ایجنډې په سر ټکیو. منیلا کې د ګلپرس د آسترالیا او جاپان وزیر اعظمانو سره د خبرو وروسته ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې روانه هفته واشنگټن ته پر رسیدو به د شمال کوریا او ایشیا ملکونو سره د تجارت په سر مهم بیان ورکوي خو د دې زیات تفصیل یې نه دی ورکړی. او صدر ډانلډ ټرمپ د ګلپرس د فلیپین صدر راډریګو ډوټرټه سره په ملاقات کې څو ځله د نوموړي ستاینه وکړه او ډوټرټه د بشري حقوقو ریکارډ په سر یې څه خبرې هم ندی کړي. په کوم کې چې نوموړي د مخدره موادو پر ضد جنگ کې د عدالت نه بالا په زرګونو مشکوک تنان وژلي دي. د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سینډرز ویلي په منیلا کې ډاکټرز ته سره د سلویخ منټو په ملاقات کې د مخدره موادو پر ضد د فلیپین د جنگ په تناظر کې د بشري حقوقو په مسله د لږ وخت لپاره خبرې شوې دي. خو د فلیپین د صدر بیان ویلي ډانلډ ټرمپ سره په ملاقات کې د بشري حقوقو په مسله خبرې نه دي شوې. د امریکا د انصاف محکمه وایي د روس حکومتي ټلویزیون رشیا ټوډی په امریکا کې د بهرني ایجنټ په حیث ځان رجسټر کړی دی. امریکایي چارواکو رشیا ټوډی د ګلدبرزې پورې وخت ورکړو چې خپله اداره د دوی سره رجسټر کړي او یا د قانوني ګام سره مخ شي. د امریکا استخباراتي چارواکي رشیا ټوډی د روسي حکومت سره تړلې د پروپیګنډې څانګه ګڼي خو رشیا ټوډی وایي دوی په امریکا کې بے طرفه خبرونه ورکوي. د آیرلند موسیقار یا هنرمند او د غربت خلاف مبارز باب گلډاف د ګل پورس د ډبلن خار د ازادۍ په نوم جایزه واپس کړې او ویلي هغه یو داسې اعزاز نشي ساتلې کوم چې د میانمار آنګ سان سوچی ته هم ورکړل شوی دی. گلډاف په یو بیان کې ویلي هغه د ډبلن خار د یو اوسیدونکي په حیث په ځان ویاړ کوي خو خپل ضمیر ته ورته دا اجازت نه ورکوي چې په داسې حال په هغه خلکو کې اوشمارل شي چې د هغې په صف کې آنګ سان سوچی هم ولاړ وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو دی زمونږه دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري او زو په ایران کې راغلی زورور زلزله کې دملو شو خلکو په یاد کې نن د ماتم رس اعلان کړل شوی ده. د عراق سره په سرحدي غرایز سیمه کې پر ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 700 نه زیات کسان مړ شوي او د 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ایران سرکاري مطبوعاتو د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي د زلزلې د کبله د مړو شمیره د 400 څخه زیاته سوې ده او په زراو خلک پکې ژوبل سوي دي. د کرمنشاه ایالت تر ټولو زیات پکې اغیزمنه سوې ده. د زلزلې د افټر شاک د وجې څخه په زراو ایراني وګړو په دویمه شپه د کور څخه د بندي په تیرېدو مجبوره وو. په اغیزمنه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې زور 0.3 او مرکز یې د عراق الاباجا عراقي کردستان سیمه وه. د عراق کردستان الاباجا شهر چې د ایران پولې سره لګیږي دغې زلزلې له وجې څخه زیات اغیزمن سوی. د زلزلې زور تر ترکی او اسرائیل رسیدلی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په ټویټر پیغام خپور کړی چې د صحت او امدادي ادارو ته امر کړی چې اغیزمنو سیمو او خلکو ته مرستو لپاره دي ټولې هڅې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې مهاله دوی ته د 2 کسانو د مرګ او تر 1500 څخه زیات د ژوبل کېدو خبر رسیدلی دی. اوای چې نور ټول تلفات په ایران کې اوښتې دي. راپورونه تر مخه د لومړۍ زلزلې 3 ساعت وروسته د 5.3 درجې دویمه زلزله یا افټر شاک د وجې څخه خلک د خپلو کورونو څخه په تشته مجبوره کړي دي. په عراق او ایران کې د چارواکو په وینا دغه زلزله کې د مړو 100 کسانو شمیره نور هم زیاتېدای سي. ولې چې ګڼ کلي او داسې سیمې دي چې د ښارونو څخه لرې پرتې دي او دغلته امدادي کارونه یا کومک رسیدو کې وخت لګیږي. د زلزلې وروسته د ګڼو کلو او سیمو د بجلی او ټلیفون سهولتونه هم بند سوي دي چې د دې وجې څخه امدادي کارونه کې ستونزې پیدا سوي. ایران کې له دې وړاندې هم زورورې زلزلې راغلې. په کال 2003 کې جنوبي ایران کې زلزلې 26,000 تنه وژلي او په کال 2012 کې ختیځه سیمه کې زلزلې 300 څخه زیات خلک مړه کړي وو.
دا د وایس اف امریکا رادیو دی. زمونږ د نیمې ګینټې دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه اوریږي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا د 12 ورځو سفر سرته رسوونکی دی. نوموړي په منیلا کې د ګل پورز د جاپان او د آسټرالیا وزیر اعظمانو سره ملاقاتونه کړي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ګل پورس په منیلا کې د آسټرالیا او جاپان مشرانو سره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې واشنگټن ته د رسیدو وروسته به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د تجارت په اړه یو مهم بیان ورکوي، خو دغه بیان نور څه جزئیات یې نه دی ورکړي. د صدر ټرمپ د آسټرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل او د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره لیده کاته. په سیمه ییز امنیت کې دغه درې واړو هیوادونو همکاري سیوا کېدل ښایي. په دغه خبرو اترو کې د شمالي کوریا نیوکلیایي او بیلستیک میزایل پروګرام او د چین لخوا په سمندري اوبو زیاتېدونکي دعوې شامل وي. په دغه مهال د جاپان وزیر اعظم ویلي په دغه سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پکار ده د غدرې وانه هیوادونه ښې اړیکې ولري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د غونډې د کوربتوب له امله د فلپاین د صدر رودریګو استاینه هم کړې ده. د منیلا د سرمشریزې غونډې د شروع کېدو وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو په مسله نن د جاپان او استرالیا د مشرانو سره مهمې خبرې اترې کوي. د دغه ملاقات وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ د خپل تجارتي شریکانو په اړه لوی ګامونه پورته کړي دي، د هغې هم لوی چې تاسو ته خبرې موږ په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې خپل تجارت د 2.5 میلیونه ډالر نه 3.5 میلیونه ډالر ته اوچت کړی دی او د دې نه به هم نور لوړ شي. موږ د هر یو هیواد سره تجارتي کمی لرو او دغه کمی به ډیر زر ختم شي. د آسټرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل ویلي چې د سیمې امنیت او ثبات د میلیونونو خلکو د حفاظت ضمانت کوي او دې یقین ته به هم دوام ورکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د فلپاین په مرکز منیلا کې د فلپاین د صدر رودریګو سره په لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو اړیکې وستایلې او وی ویل چې تیره شپه د فلپاین صدر منیلا ته ورغلی مشرانو ته ډیر ښه ماښامنۍ جوړه کړې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکبی ویلي چې صدر ټرمپ د فلپاین د صدر سره په نننۍ لیدو کتو کې په داعش، مخدره موادو او تجارت خبرې کړې دي او د فلپاین د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له مختصره یادونه وشوه، خو د فلپاین د صدر ویان بیا دغه خبره رد کړې ده.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسکونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د خپلې سرمایه په اړه د یرو سره مخ دي او په ریاض کې بهرني سفارتکاران وایي چې په راتلونکو ورځو کې نور خلک هم نیول کېدای شي. د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې موجود خارجي ډیپلوماټانو د اندازو تر مخه په سرخار ریاد کې داسې په لوی کچه ګنګوسي موجود دي چې په راتلونکو ورځو کې د نورو زیاتو گرفتارو او سوکونه لري کولو عمل لا نه دی ختم شوی. که څه هم د کم یا ظلمي عمر د منځنۍ طبقې سعودیان د ولی عهد لخوا اغستل شوی دغه ګام ستاینه کوي، خو خارجي پنګې چونکي د احتیاط نه کار اخلي او داسې یری لري چې کېدی شي محمد بن سلمان د خپل وسخه سیوا کار کړی وي. سعودي عرب ته بعد د اوږدې مودې راهسې د کاروبار پاره د یو باثباته ځای په سترګه کتل کېدل، خو تازه د گرفتارو په عمل کې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان نیولې شوي چې پکې د هیواد شتمن تن شهزاده ولید بن طلال هم شامل دی. د نوموړي نوم د نړۍ په شتمنو خلکو کې شمارل کیږي. هغه په سو لویو ادارو کې غټ حصدار او د خیر ګړې په کارونو هم یاد دی. په نیولې شوي کسانو کې پوځي کسان هم په هدف کړی شوي دي چې پکې شهزاده متب بن عبدالله څوک چې د 100,000 مضبوط نیشنل ګارډز ایلیټ ځوانانو مشر او د پخوانی بادشاه عبدالله زوی دی هم شامل دی. سیلنکاران وایي چې د سوکونه لری کولو او گرفتارو د غامل سره د غیر یقیني یو ماحول جوړ شوی. کاروباریان یا پنګې چونکي په شک او یره لري چې تر هغه با خپل پروژې وړاندې نه بوزي تر سوچ ورته دا یقین نه وي ورکړل شوی چې د هغوی پارتنران یا کاروباري ملګری به په دغه عمل کې نه په هدف کیږي. داسې فکرمندې هم وجود لري چې د ولی عهد دغه ګامونو ته په جواب کې بے ثباتی جوړ شي. ځنې سیلنکاران فکر کوي چې د هدف کلی شوی کورنو لخوا د یو تشدد ډک جواب ډیر کم موقع ویني. د برتانیې د پالیسی ریسرچ ګروپ کاتم هاوس یو سیلنکارا جین کینن ماونت وایي چې دغه گرفتارو سره کیدی شي په راتلونکو وخت کې په کورنۍ کې د ننه د ولی عهد د چیلنج کولو خطر راکمول وو. د دې هر څه باوجود کاروباریانو د احتیاط نه کار اغستل اپیل کړي. ولی عهد د نورو شهزادګانو نه تر سخت دریځه مولایانو پورې ډیر دښمنان نیولي. دا په داسې حال چې نوموړي په سمدستي ډول د سیمې لپاره خپل خارجه پالیسی جوړه کړې او پیل کړې. جین فرانسیس شینسنر توکي په امریکا کې موجود د شخصي پنګو کمپنۍ مینیجنګ ډایرکټر او په جان هاپکین یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعو پروفیسر دی وایي چې څوک به هم هلته نزي او د 300 ملیون ډالر یو پروژه به شروع کړي تر څو چې ورته د حکومت د پاتې کېدلو او ثبات یقین نه وي شوی. خو نوموړي زیاته کړې چې د پنګو اچولو عمل کې به کمی راځي. د امریکا پخوانی سفیر او دا مهال په واشنگتن کې موجود د پالیسی ریسرچ ګروپ سره د منځني ختیس کارپوها جرل فیرستان تر مخه دا به د وخت نه مخکې وي چې وایي چې آیا د سعودي ولی عهد لخوا دغه ګام د بډو رشوتونو پر ضد دی او که د خپلو مخالفو د مخه نه لرې کولو لپاره. یاد دی وي چې تیره میاشت د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان اعلان کړی چې د سعودي نه بعد قدامت خوښي هیواد پیژنګلو ختموي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د سعودي عرب سرخار ریاد کې یوې غونډې ته وینا کې د محمد بن سلمان ویلي وو موږ یو وار بیا په هغه لوري روان یو چې مخکې پرې ولاړو. یو داسې اسلام غواړو چې د ټولو مذهبونو او نړۍ لپاره آزاد وي. هغه ویلي مونږ خپل راتلونکي 13 کاله د تباهۍ د منصوبو ترڅنګ نشو تیرولې، بلکې غواړو هم نن د تباهۍ د منصوبې د خورو سره خورې کړو. ولی عهد هیله ښکاره کړې وه چې د سعودي عرب نه به ډېر زر د توندلاریتوب نوغي وباسي. سعودي په خلیجي هیوادونو کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکي مذهبي قدامت خوخه هیواد ګڼل کیږي، او سیډونکو وایي د سعودي د یو لړپوري چارواکي د خلې د غسرګندونه خای چې اوس د ریاست د خپل اړخ بدلولو کلکه تابعیت کړی دا. محمد بن سلمان ته د روان کال د جون په 28مه نیټه یو ناصافه د سعودي بچا د ولی عهد ذمہواری ورسپارل شوی و، او له هغه را پدې خو نو موړي ډیر په چټکتیا سره د خپل اصلاحاتي پروګرامونو پر مخ وړي. د دې هر څه علاوه سعودي عرب هغه راپورونه رد کړي چې ګنی بچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خپل ولی عهد زوی محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه کوزيږي. د سعودي عرب یو اعلی چارواکي چې نوم یې نه دی سرګند کړی ویلي د دې خبرې ایس امکان نشته چې هغه تخت پرېږدي. هغه ویلي چې په عامه توګه که د سعودي عرب باچا ناروغه هم وي خو تر مرګه پورې خپل دنده ترسره کوي. د باچا سلیمان د واک پرېښودو خبرونه تېرونه هغه وخت مخې ته راغلي چې کله د ایران ټلویزیون خبر ورکړو چې ولی عهد به ډېر زر په تخت کینی، او دا چې باچا سلمان به په دغه اړوند په دوو شپو کې دننه دا پرېکړه وکړي. د سعودي عرب خبری ادارې ویلي د یو اتیا کلن شاه سلمان بدن او مازغه روغ رمټ دي، او د هغه د تخ پرې خودو هیڅ امکان نشته دی.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی، او تاسو وړاندې کړو چې په نړیوالو سیمیزو مطبوعاتو کې د نړۍ او سیمې په حق له سره غلي دي. د زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
امریکای د افغانستان د دفاعي فوجونو او په خصوصي تور د افغان ایئر فورس په مضبوطو بنیادونو د اودرولو پوخ نیت کړی دی. افغانستان کې د امریکنو فوجونو کمانډر یو میاشت وړاندې په قندهار کې یو دستوره کې اعلان کړی دی چې طالبانو سره د چټک جنگ په خاطر به ډېر زر افغانستان ته اتشلی بلیک هاک هیلیکاپټر ورکوي. په دې به د افغانستان د ایئر فورس په وسطوان کې د سونامي برابر زور او طاقت پیدا شي. دا یو سل یو کم شپېته بلیک هاکس هیلیکاپټر به افغان پایلټان په خپله چلوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د امریکې لخوا د افغان ایئر فورس د مضبوطولو دپاره د کیدونکو اقداماتو په حق له د اخبار د زنانه خبریالي پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکې د کال 2001 نه راپدې خوا افغانستان ته یو ایچ شپېتم قسم هیلیکاپټر دین کړی دی. په دې تر اوسه پورې 900 ارب ډالر اخراجات راغلي دي، خو دې د افغان ایئر فورس د وسطوان په اوچتولو کې څه خاص کردار نه دی ادا کړی. د امریکې د فوجي چارواکو وینا ده چې صدر ټرمپ د افغانستان د ایئر فورس مضبوطولو کار ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکړی دی. همدغه سبب دی چې د بلیک هاکس هلیکاپټرو افغان ایئر فورس ته زر تر زره د حواله کولو په کار توندي راوړلی شوې ده. افغانستان کې د امریکې د هوایی فوج د تربیت د فوجي ډلې د چارواکو وینا ده چې د راروان اوړي پورې به د بلیک هاکس هیلیکاپټرو د پرواز څلور تنی افغان عمله خپل تربیت مکمل کړي، او د کال 2019 پورې به د 2.5 ټیمونو او د بلیک هاکس هیلیکاپټرو افغانستان ته د ورکولو عمل مکمل شي. بلخوا طالبانو او دولت اسلامیت دواړو د افغان فوجونو پر ضد خپلو حملو له زور ورکړی دی. په دې حملو کې د بیګنا افغانانو د وجلې کېدو شمیر مخ په زیاتی دی. صرف 13 میاشت په کابل کې په جماعتونو، فوجي چوڼو او گاډو باندې، سفارتی علاقو باندې او ټلویزیون سټیشنونو باندې د طالبانو او د دولت اسلامیه په شوو حملو کې 250 بیګنا افغانان وجلې شوي دي. په میدان جنگ کې پراته افغان کمانډران وایي چې د یاغیانو په شا د تمبولو دپاره او فوج ته د تازه کومک او رسد ان په وخت د رسولو او د جنگ د میدان نه د مړو او د جوبلو کسانو د راپورته کولو دپاره یو چټک ایئر فورس ډیر لازم دی. افغانستان کې د امریکای د هوائي فوج د سلاکار پروګرام ډیپټي کمانډر ډیریل انس لیوای چې افغان پایلټانو لا او د هلیکاپټر د مرمت وغیرہ تکنیکی عملی له تربیت ورکول سه آسان کار نه دی. دوی چې د نوو بلیک هاکس هلیکاپټرو ورکول سره سره مونږ پر روان جنگ کې د افغان هوا بازانو د تربیت اهم کار ترلاسه چولې دی. دا یو ډیر سخت کار دی خو ډیر اهم دی. واشنگٹن پوسٹ په خپل معلوماتي مضمون کې د قندهار په هوائي اډه د افغان ایئر فورس پایلټانو ته د کلاس دننه لیکچر ورکوونکي او استاد سره د کړي مرکې حواله ورکړې ده. دغه امریکایي استاد وایي چې افغان تربیتي پایلټانو ته په شروع کې انګریزي ژبه کې په ریډیو کمیونیکیشن پوهېدو کې تکلیف و او دوی به په کلاس کې د خپل امریکني استاد نه په یو نقطه د ځان پوهولو دپاره بار بار تپوسونه کول. د امریکې د ایئر فورس دغه تربیتي استاد وایي چې دی به تنګېدو نه او هر ځل به ورته د هم هغه یوې نقطې په تفصیل سره وضاحت کولو. خو اوس دغه امریکنی استاد په دې قائل شوی دی چې د افغان شاګردان پایلټان په هر څه ډیر ښه پوه شوي دي او رښتیا خبره خدا ده چې د خپلو امریکنو استادانو نه هم زیات قابل او هوښیار شوي دي. مضمون زیاتی چې درې میاشتې پس به شپږ تربیت اخیستونکي افغان پایلټان د بلیک هاکس هلیکاپټرو کنټرول اخیستو ته مکمل تیار وي. دوی به په جنگ کې هم برخه اخیستی شي، فوج او فوزی رسد به هم د ضرورت ځای ته رسولی شي او د میدان جنگ نه به مړي او زخمیان هم روچتولی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت نه په ملک کې د بې درکه تنانو د جرمونو تفصیل غوښتلی دی او د بې ګناه خلکو د آزادولو امر یې هم کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړي د کوټې په دوره دي او هلته په دوره تلي او هلته د بې درکه کسانو په معامله د حکومتي چارواکو بې درکه کسانو د خپلوانو سره خبرې اترې کړې دي. د کمیټې مشر سینیټری نسرین جلیل په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې دوی ته چې د بې درکه کسانو شمیره ښودل کیږي په بلوچستان کې د انساني حقونو کارکوونکي د دې نه ډېره زیاته شمیره ښایي. نور حال پې د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
پر دې مهال باندې له خبري رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې د کمیټې مشر نسرین جلیل په بلوچستان کې پر خراب وضع باندې سخت تشویش څرګند کړی چې په بلوچستان کې د بې درکه سو خلکو ستونزه ورستر بل کھڑکے چنا کجی
مامن قدیر کے جو فگرز جو بتاتے ہیں وہ وہ بہت ہی وہ ہزاروں میں ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کم ہے. لیکن جو بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ بھی ان کو
ماما قدیر سے کم شمیر شائی آغا پزرگونو کی دا اموشت سے کمرا شدل سوی دا آغا ٹیٹ دا هر څومره چې وی مجداوی چې داخل هر څوک بې درک کوي او وړي چې کوم کسان بیر تراسي لاغوزخه پښتنه دی وسی چې چیری واست او چا وړي واست هغه دی په ګوته سي او دا غو لپاره دی سزا وی وټاکل سي چې هر څوک وړي د قانون لمخه و دوی ته د لس ورځو اجازه ده او د کامی عملیات د پلان لمخه هم بیا به عدالت ته وړاندې کوي چې و کورنۍ ته معلوم سي چې دوی ژوند دي ولی چې د ډیرو بې درک سو خلکو بیا مړي تر لاسه کوي
کیونکہ بہت سے لاپتہ افراد جو ہیں ان کی بعد میں لاشیں ملتی.
سناتور پرحت اللہ بابر بیا ویل سے دبی در کسو خل گشمیر ورس تربل زیات جی.
بدقسمتی سے یہ معلوم ہوا کہ لاپتہ افراد کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور کوئی ان کا پرسان نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے.
دا زل سیمور راغل یو لبد مرغه او مشتدا سرګند سوید سید بيدر کسو خلګ شمیر د کموالی پر ځای باندې زیاته سوید د دوی د پښتني او د درک څوک نسته. فرحت الله بابر وویل چې په کوم ورځ پاکستان خپل بیانیه جاری کوي چې زموږ د بشری حقوقو ریکارډ ش سوي دي. خو نن د سینټ د کمیټې او کابینټ دا خبره راغلی ده چې د بيدر کسو خلګ ستونزه لسره نه ده او ورسوي او خلق پر لپسی بے درک کجی.
لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، لوگ مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں.
د بشری حقوقو د کمیټه سره په بلوچستان کې د بے درک سو خلقو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ولیدل. پرحت الله بابر وویل چې نن دوی یو شمیر وړاندیزونه هم تیار کړی دي.
لاپتہ افراد کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا گزشتہ 6 سال سے کام کر رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توقعات پر پورا نہیں اترا، اس کمیشن کو ختم کیا جائے، نیا کمیشن بنایا جائے۔
سیدھے بے درکسو خلگلا پارا کون کمیشن لتیرو شپجو کلو زخه پرانستل سوی دی او کار کوي، دا پر غشتونو باندې پرانه دی ختلی، دا دی ختم کړل سی او نوی کمیشن د پرانستل سی۔ نسرین جلیل دا خبره هم وکړه چې دلته په بلوچستان کې تشدد ډیر زیات سوی دی، د هزاره قبیلې تر اویا زره زیات خلک د خرابې امنیتي وضعیت له کبله نورو سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي، او دغه ډول چارواکي هم وژل کېږي۔ حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا۔
په دنیا کې هر کال د نومبر میاشت د صحافیانو خلاف د جرایمو په کولو، د مجرمانو ځانونه د سزا نه د بچ کولو، د ناوړه عمل د ختمولو په لړ کې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځلی شي۔ صحافیان په ټوله دنیا کې اکثر د خپلو سرونو په قیمت خپل فرایض سر ته رسوي، او د ظالمانو ظلمونه او د بډو خورو بډې رشوتونه په ډاګه کوي، خپله د نړیوالو جرایم پیشه تنظیمونو خطرو او د ډکو سره مخ وي، او د غلطو معلوماتو او د پروپیګنډې مخنیوی کوي۔ د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ په دې ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کوششونه زموږ د خپل جمهوریت په صحتمند عمل کې ډیر اهم کردار ادا کوي، او په ګرد د دنیا کې د جمهوری اقدارو بنیادونه هم مضبوطی۔ صحافیانو ته د خپلې پیشې له سواب تل د اغو خلکو نه خطری وي څوک چې د صحافیانو خولې بندول غواړي۔ د دنیا په ډیرو برخو کې د صحافیانو خلاف په شو جرمونو چاته سزا نه ورکول کیږي، په شام کې په مقامی او خارجي خبریالانو برابرې حملې کیږي، او په ډیرو واقعاتو کې خود وی د جنگ د خبرونو ورکولو په وخت وجلې شوی هم دی۔ په وینزویلا کې حکومت په یو مخیز ډول د خبرونو ادارې د سزا د پاره بندي، ځکه چې دوی د حقایقو خبرونه خواره کړي وي یا په حکومت تنقیدی ادارې لیکلي وي۔ د روان کال په سر کې وینزویلا کې شبو مظاهرو کې چې کومو فوجیانو او نورو وسلبند سرکاری کسانو په صحافیانو تشدد کړیو، اغوی ته هیڅ سزا ورنه کړی شوه۔ په عراق کې د خبری کارکنانو خلاف انتقامی کارونه کیږي، د مرګ دړکی پی کیږي او ویرې ترهې پی تیرولی شي۔ په یوګنډا کې حکومت نن هم په صحافیانو ویرې ترهې تیری، او سرکاری چارواکي د حکومت په مخالفت کې نشریات خوروونکي ریډیو سټیشنونه بندي۔ په نایجیریا او سوډان کې د اغو پولیسوالو دپاره هیڅ سزا نشته څوک چې په صحافیانو تشدد کوي۔ سخت کال سومالیا په دریم کال هم د هغو بدترینو ملکونو ځینې یو ملک دی چرته چې د قتل کړی شوو صحافیانو د قتلونو معاملې لا ځوړن پرتې دي۔ په روس کې د اعلی پایې د صحافیانو د قتل قصوروارو ته د سزا ورکولو په لوري تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی۔ په ترکی کې په صحافیانو او په آزاد میډیا د حملو ګناهګارو ته اسې تش په نوم سزاګانې ورکولې کیږي، قصوروارو ته د سزا نه ورکولو په عمل کې عدلیه ډیره بده بده استعمال کړی شوې ده۔ په آذربایجان کې په صحافیانو شوو لسو حملو کې د نهو حملو فیصله لا تر اوسه پورې نه ده شوې۔ امریکا به په دې لړ کې نورې نړیوالې برادرۍ سره په شریکه د صحافیانو خلاف د شوو جرمونو قصوروارو ته د سزا نه ورکېدو د رواج په ختمولو کې په شریکه کار جاری ساتي۔ امریکا به هر دنیا کې د یو آزاد او پیشور پریس د ودې دپاره د خپل پوخ نیت پخلی کوي، او هغو خلکو ته د سزا ورکولو به مرسته کوي څوک چې د پریس د آزادۍ د ختمولو دپاره په پریس دړکې کوي، خلافی انتقامی کار روایه کوي او شر فساد توت کړی وي۔
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي، که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس اے۔ تاسو په دې اداریه او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.